احمد شیبریم. السلام علیکم. په تاشکند کې زلمی خلیلزاد د افغانستان پر سوله او امنیت شخیدلی وړاندې د دې څرګندونو ترڅنګ په دې خپرونه کې دا مسله د ولسمشر غني له ځانګړي استازي عمر داودزي سره شار وو چې اسلام آباد راتلونکی اونۍ یو شمېر افغان سیاستوالو ته د سولې د یوې غونډې د جوړېدو بلنه ورکړې.
پاکستان هم په بې اتفاقۍ اچولو باندې متهم شي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند وایي د سولې خبرې په ټپه درېدلې.
اوس کوښښونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بل سطحه باندې کې ممکنه وشي چې دا پیل شي.
د خبرونې په وروستیو کې مو جګړې ځپلې روزګان ته ورولو. هلته د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. نمړی هم خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی: هندستان له افغانستان سره د 1.5 لک ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. د بادغیس والی په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکړ. او په جرمنی کې د سیلابونو د راوتلو له امله د مړو شمیر 2 ته پورته شو. پوره خبرونه: هندستان له افغانستان سره د 1.5 لک ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. ارګمنې لیکلي دا ژمنه افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په تاشکند کې ورکړې. د ازبکستان پلازمینه تاشکند به سبا د منځنۍ او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو د یو کانفرنس کوربه وي. د کانفرنس په څنډه کې ولسمشر غنی د سیمې او نړۍ له ګڼو نورو مشرانو او چارواکو سره هم لیدنې لري. ارګمنې د هند بهرنیو چارو وزیر خاغلی شنکر په حواله زیاته کړې، هیواد په افغانستان کې د نظام د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په برخه کې خپلې همکاري جاري ساتي. اخو د پاکستان په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزي ازادي راډیو ته ویلي چې تمه د سبا جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. داودزي ویلي په دې سفر کې به پاکستان د افغان لوړپوړو چارواکو د یو پلان شوي سفر په اړه هم پریکړې کوي. د بادغیس والی په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکوي. حسام الدین شمس نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروز از ساعت 10 آتش بس میان نیروهای امنیتی و دفاعی
لنن لاسو بجو په قلیناو ښار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند پیل شوې. هیلمنیو لکه څنګه چې افغان ځواکونه دی اوربند تجمن دي، طالبان هم خپل ژمنو ودرېږي. د بادغیس والی وای دا اوربند قومي مشرانو او سپینګرو په منځګړیتوب ټینګ شوې. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا تازه ازادي راډیو ته ویل د کوم اوربند نوم نشي اخیستلی، خو یوازې د دې لپاره چې جګړه د ښار له منځه ووزي خپل ځواکونه شاته ایستلي. په قلیناو باندې په وروستیو لسو ورځو کې د طالبانو د لکتر لګه 5 لویو بریدونو راپور نه ورکړل شوي. هر وار په بریدونو کې دواړه خواوو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو ادعا کړې. د عامه روغتیا چارواکو بیا ویلي د ملکیانو لسګونه جسدونه او ټپیان هم له روانو جګړو د قلیناو روغتون ته ورانتقال شوي دي. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1400 ولسوالیو کې 260 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیشن رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه. هغه زیاته کړه:
260 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسی وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
خغلی نادری ویل په لسګونو ولسوالیو یا ټول یا لویه برخه وسایل له دفترونو او تعمیرونو لوټ شوي چې د خبره مسولیت طالبانو ته ورګرځي. اخوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د افغان چارواکو دغه څرګندونې رد کړي. هغه په خپل ټوټر باندې لیکلی چې د دوی جنگیالیو لخوا په نیول شوو سیمو کې د بیت المال یا د خلکو اموال نه لوټ شوي او نه زیان ورسېدلی. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغز توکمي وګړي وراوښتي دي. د ازادې اروپا راډیو تاجکي څانګې دا خبره د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په حواله خبره کړې. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په دې تړاو خبره شوې اعلامیه کې هم راغلي چې دغو افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړي او تاجک پولیس ساتو هم لار ورکړي. دمګړې دغو افغانانو ته د تاجکستان په مرغاب سیمه کې ځای ورکړل شوی. د تاجکستان پولیس ساتو ځواکونو بیا ادعا کړې چې له دغه افغان پناه غوښتونکو کې 3.5 کیلوګرام مخدره مواد هم کشف او ضبط کړي. د راپورونو په اساس د دغه افغان خرغستوکم او دوه ماشومان د لارې په اوږدو کې مړه شوي دي. په جرمنی کې سیلابونو 240 کسان مړه کړي او د لسګونو نورو د تری تم کې دوه راپور ورکړل شوی. پولیسو نن ویلي سیلابونو اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیر بیا راینلند او اسکرچن کوبلنز او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د راپورونو له مخې په اکثرو دغو سیمو کې کورونا او کروندې سیلابونو لاندې کړي او لوی لارې هم تړل شوي دي. پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونا او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین زیانمنو ته د مرستې رسولو تنا کړي. او د بلوچستان په سایلی خار پسنی کې یو 14 دوه پاکستانی فوجان وژل دي. په خنن هغه وخت چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تیرې ده په کوټه کې د پاکستان د فوج د امریکو د څنګ د وژل شو فوجانو نمونه افان مسعود او بابر زمان یاد کړي. د بیان لمخې د پیښې د عاملونو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغه ماین 14 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه و 30 ټیټه درويشت. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 20. کندهار کې هم اسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 25. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 20 اټکل شوی ده.
او سج رډو په منسنی سپه دولس شپشنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د خبری مجله په منسنی سپه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وی د افغانستان په تیر 43 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې هیواد په جګړه کې شکیل خووي له یو بل سره خبرو ته ناستی. نوموړی چې دا مهال په تاشکند کې دی د دغلطه د بیروت انسټیټیوټ لخوا جوړی شوی آنلاین غونډه کې دغه خبرې کړې دي. تفصیل لا اجمل انتخاب.
زلمی خلیل زاد د چهارشنبه په ورځ د آنلاین سیمینار ته د هغه اندېښنو په اړه چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه به په دې هیواد کې کورنۍ جګړه رامنځته کړي ویل، حقیقت دا دی چې افغانستان له 30 کلونو راهیسې په جګړه کې دی. د خلیل زاد په وینا دا سینه ده چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو مخکې دلته سوله وه او د امریکا وتل وسته جګړې سبب شوی دی. زلمی خلیلزاد وویل په وروستیو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې هم وه، طالبانو د ده په وینا پرمختګ کاوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د بیروت د انسټیټیوټ په دې آنلاین سیمینار کې د افغانستان د راتلونکي په اړه بدبینی د ده په وینا اسانه کاروباله خو پر یو بدل راتلونکي ټینګار وکړ.
د وی د افغانستان روستي تاریخ ته په پام سره د خراسان کار دی چې دراتلونکو پاړه بد بینانه نظر ولرو او وی چې خای یو وګړه جګړه رامنست شي، افغانان سره جوړ نه راځي، سیمه همکاري نه کوي او له همدې عمل غډوډي او ترهګري ده. دا اسانه ده د افغانستان روستي تاریخ ته په پام دا سیاټکله مسانه دي، خو زه فکر کوم چې یو بدیل راتلونکو هم شته او دا هم غ راتلونکو دي چې زما په باور ټول باید د ملاتړ لپاره سره یو ځای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدارنګ یو ځل بیا د افغانستان د کړکیش د هواري لپاره په سولې زولارو چارو ټینګار وکړ او وی ویل چې په تیرو شلو کلونو کې دا معلومه شو ټول خواوته چې د وسلې په زور هیڅ لورې بریاتن نشي رسیدلې. زلمی خلیلزاد د طالبانو او امریکا ترمنځ په هغه خبرو کې د امریکا د لوري استازولي کول چې په پایله کې د 2000 میلادي کال په فبروري کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د افغانستان لپاره د سولې راوستلو په نوم هوکړه لاسلیک شو. په دې تړون کې امریکا منل چې ک طالبان له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، له ترهګرو نړیوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي، افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او تاوتری خواله را کم کړي، نو امریکایي سرتیری بل افغانستان څخه ووسی. د دې تړون منتقدان وایي چې په دې تړون کې د افغانستان دولت لا پام غورځول شوی او طالبانو ته سیات امتیازونه ورکړل شوی. خو زلمی خلیلزاد په پرونی خبرو کې یو زلبی عدد تړون دفاع وکړه، وی ویل شل کالې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د هوکړې کوشش وکړ
او هڅه وکړه چې خبرو ته سره کینی. د خلیلزاد په وینا په شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې یو بل سره مخامخ خبرې کوي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند به سبا د منځنۍ او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونو په تړاو د یو کانفرنس کوربه وي چې زلمی خلیلزاد هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره په تاشکند کې دی. اخو افغان ولسمشر هم په تاشکند کې دی او نن یې د ازبکستان له ولسمشر مرزیایف سره غرمنۍ تیر کړی دا خبري ورسره کړی دي. همدارنګه د هندستان د بهرنیو چارو له وزیر جای شنکر سره کتل دي. هندستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د یو نیم لک ټنو د غنمو مرسته کړی دي. همدارنګه ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې به د نظام د ملاتړ لپاره خپل همکاري او مرسته ته دوام ورکړي.
مننه د اجملان پراپور کې مو د زلمی خلیلزاد په وینا واوریدل چې د افغانستان لانجه د سولې لاري حل کېدلی شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند اسدی رډو ته وویل چې په دوحه کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي خو نوې هلې ځلې روانې دي. بل لور ته راپورونه وایي چې پاکستان د افغانستان یو شمېر سیاستوالو او حکومتي چارواکو ته بلنه ورکړې ده چې د شنبې له ورځې تر دوشنبې پورې په اسلام آباد کې د افغانستان سولې په یو غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د پاکستان لپاره د ولسمشر غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ته هم بلنه ورکړل شوې ده. دا ساجی رادو د مشال څنګه خبريال احمد الله ته شغلی داوودزی د مرکه په پیل کې وویل چې دا غونډه د اوس لپاره ځنډول شوه.
افغانستان یو لوړ پورې حیات یو د لوړې کچې حیات روان دی قطر ته زیاتې زی. نو دا تاریخونه سره سر نه خوري. نو دلته د دولت خواهش دا او مشوره دا و چې دا اختر نه روسته وشي چې به ښه همانګي وشي پوره تاریخونه په هغه همانګي سره وشي. نو اوس تر اوسه پورې د پاکستان اړخ نه مون پوره خبر رسمي نه دی اوریدلی او سبا ته خو د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم پرایم منستر په تاشکند کې سره ملاقات لري. نو کېدای شي هغوی هم په دې اکرال ته خبره وکړي چې فیصلې ته ورسیږي.
دا وځي سب دا قسم خبرونه را روان دي مخه ته چې افغان حکومت لکه دا کم ډیر شو پورې کسانې را برلې چې په حکومتي کسانم دي چې مو ورځي د کانفرنس ته په ټولنیزو شبکو باندې داسې خبرونه راځي. آیا واقع د څه ویلې شوې دي د حکومت لخوا؟
ما غوښه خو نه دي ویل شوې او لا فیصله نه ده کړې او مشوره ورکړې په پاکستان حکومت ته چې داسې کانفرنس بهتر دي چې په وبر تاریخ کې وشي چې پوره همانګي او پوره مشوره باندې سره تایر شي.
او سبا چې کوم تاسو وایئ چې اشرف غنی صاحب او عمران خان صاحب سره یې نو څومره امکان لري تاسو لخوا څه یل د چې آیا دا کانفرنس به واقعي وزندېږي او یا به افغانستان چې کوم حکومتي غړي چې را بللې دي هغه به پاکستان ته راشي کده کانفرنس وزندې او روسته وخت لپاره نیټه وټا کی؟
نو که عملی لحاظ فکر وکړو دا حیات چې دوه ته زی خو اکثر هم دغه مشرانو چې په اسلام آباد تم دعوت شي ویدي. نو هغه مهم مشران ک دولتي چارواکي ک سیاسي مشران دي خو په دوه ته زیات هر دغه میټینګ دغه مجلس دی عملا اوس بزره نه وخت شوه دي اسلام آباد کانفرنس پر وخت دومره نه دی پاتې چې دا دواړه ښکار وشي هم د دوه ته وشي او هم د اسلام آباد ته وشي.
او تاسو څنګه دا وځي سبو ویل چې دا وخت لک پاتې دی د کانفرنس لپاره واقعي؟ نو به هم د پاکستان لخوا ځکه چې د خارجه وزارت هغه وایي چې موږ ته د خلکو لخوا د کی کانفرمیشن را روان دي چې کوم کسانو ته موږ بلنه ورکړي. نو تاسو څه ویل چې دا کوم حکومتي کسانې غوښتلي لکه اتمر صاحب شو یا تاسو شو یا نور چې کوم عبد الله عبدالله صاحب شو نو آیا که دا پاکستان کانفرنس نه شاته کوي نو تاسو د تلو امکانات څونه دي زیبه کنه؟
خو دا خو جمعي فیصله غواړي او جمعي فیصله دغه ده چې دا مهم اشخاص توه ته زی دلته مصروف دي نو دوی اشتراک په یو مشکلي زما مشوره پاکستان برګورو ورونو ته دا ده چې کچیر دوی یو طرفه وکړي چون دې ته د افغانستان پاکستان یو مشورتي دغه نوم ورکړی کنه او په هغه کې دولت نه نو بیا به متهم شي پاکستان په بې اتفاقۍ چولو باندې متهم شي.
د پاکستان لپاره د ولسمشر غنی ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی په دوحه کې د سولې د نویو هڅو په اړه وړاندې د ملي مصالحې د عالی شورا د بیان فریدون خوځون څرګندونه لرو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې پر مهال د بشري حقوقو قوانین تر پښو لاندې کړی دي. د دې کمیسون په وینا د روانې چنګاش میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 101 ملکیان وشل شوي او تر زرو ډیر ټپیان شوي دي. د دې تور پاړه حکومت سوي طالبان سوي تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل تازه راپور کې افغان پوز او طالبان د بشري حقوقو د قوانینو په نقض تورن کړی دي. دغه کمیسون د پنځشنبه په ورځ د ویلامې په خبرولو سره ویلي د چنګاخ یا سرطان میاشتې په لومړۍ او 15 ورځو کې 101 ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا 1,095 نور ټپیان دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خبر شوي راپور کې ویل شوي چې په وژل شویو کې 1,043 نارینه، 14 میرمنې او 9 ماشومان دي. په راپور کې راغلي هغه سیمې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د بشر حقوقو ټول موارد پکې تر پښو لاندې شوي. په اعلامیه کې د غشاند جګړې ښکېلې خواوې په دې تورن شوي چې ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره یې هیڅ ډول تدابیر په پام کې نه دي نیولي. په دې راپور کې همدا شان ویل شوي هغه سیمې چې طالبانو تر خپل ولکې لاندې راوستي هلته په میرمنو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف محدودیتونه وضع شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خبر شوي راپور کې فاریاب، کندز او بدخشان هغه ولایتونه خودل شوي چې د طالبانو له لوري پکې ځینې محدودیتونه لګول شوي. له محرم پرته له کوره د میرمنو وتل، له تعلیمي او روغتیایي اسانتیاو څخه د خلکو محرومیت او ځینې نور هغه محدودیتونه دي چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د دې کمیسون ویان شکر الله مشکور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سره دی چې موږ د طالبان تر ولکې لاندې سیمو ته لازم لاسرسی نه لرو، خو بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون موندنه ښیي چې طالبان تر خپل ولکې لاندې بعض سیمو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي چې د ولس لپاره د اندېښنې وړ دي.
د دې کمیسون په خبر شوی راپور کې راغلی د روان المریض میاشت په لومړی 15 ورځو کې 8,912 کورنۍ د جګړې لامل بي ځای شوې. په ورته وخت کې د بشر حقوقو نړیوال کمیسون د میرمنو برخې مشر حیدر بار بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ خدلای او ویل دي چې په دې وضعیت کې ډېرې قربانیانې میرمنې دي. اغلی بار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
The report talks about violations and
راپور د افغان حکومت او طالبانو لوري د توتريخوالي جنگي جرمونو هدفي وزنو د ملکي اهدافو په نخ کولو او همدارس د عامه تاسیساتو په ویجاړولو متمرکز دي. زموږ له نظره یاد سوي ټول موارد د نړیوالو جنگي قوانینو سره په ټکر کې دي. د اندښنې وړ بل موضوع دا ده هغه سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او یا هم نیسي، دوی پکې د خپل پخواني دورې په څیر ځینې محدودیتونه وضع کړي دي.
اغلی بار له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او وایي چې افغانان د سولې غوښتونکي دي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې بار بار طالبان د ملکی تلفاتو زیاتېدو عاملین بللي دي. خو طالبانو د غراپور یو اړخیز بللی. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خبر شوی راپور یو اړخیز دی او دغه ډله د ملکی تلفاتو د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. خاغلی مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو خبره هم رد کړه او وایي چې یوازې کندوز ولایت د باغ شرکت په سیمه کې شاوخوا 1,050 کورنۍ ته د سیمه د پریخودو امر شوی. خاغلی مجاهد وایي دا کورنۍ د دې لپاره د خپل سیمه پریخودو ته اړ شوی چې د دې کورنۍ په گاوند کې پوځي پوسټ وي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره طالبانو د می میاشتې له لومړۍ نیټې خپل بریدونه زیات کړي چې په پایله کې ګڼ شمېر ولسوالۍ هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نیولې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په باور د چنګاش پلمړیو دوونیو کې 101 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي او 1,095 نور ټپیان شوي دي. د جګړو ته د ریدو لپاره د سولې هڅې کیږي، خو د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون څرګندوي چې دا وخت د سولې هڅې په ټپه درېدلې دي او نوې هڅې پیلېدونکې دي. تر اوسه
خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوی و متاسفانه چې هغه د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې کار و نتیجه ورنکړه. سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی لمیاشت راځي دوه کې وو، اما مذاکرات ونه شول. او دوی هغه کوم یادښتونه چې مونږ تبادله کړی وو هغه مونږ ته به تونه رسیدل او د اجنډا د ترتیب نیول تر نور موضوعات پر ټول موضوعات ته په ودرېدل. اوس کوششونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بل سطحه باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي. نو موږ امیدوار یو چې دغه نوي کوښښونه او نوي هڅې شروع کړي چې په راتلونکو ورځو کې به موږ شاهدان دي اوسو چې دا مذاکرات شروع شي. دا به د افغانستان دپاره ښه خبر وي. اما مهمه موضوع دا ده چې دا در لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره پیدا شوی دی او سره شته او په دې درک رسېدلی دی. طالبان هم په دې درک رسېدلي اوسي چې جګړه حل لاره نه ده، نظامی زور آزمائی دانش کولای چې مسله حل کیه او ځنی حل لار چې دغه مذاکرات او خبرات لري.
خوځون سه یعنی ستاسو هدف دا دی، مطلب دا دی چې دغه کوم پلاوی چې د افغانستان دولت تا کلی وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوی په خبرو کې برخه نه اخلي.
موږ سره د چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري، یو د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو بل کمیټه د قانوني سپو مشرۍ باندې تهران ته تللی و چې طالبان سره ولیدل او التم هغه کوم اعلان چې خبره شو موږ پرې ته وی چې هغه اعلان لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هم ورته پابند دی، طالبان هم پابند دي او ځینې نور حکومتونه هم ممکن د نورو طرفونو اوسي چې د حیات هم غړی دی، د حیات غړي هم پکې شته، اندسنه ده چې حیات غړي وکړي نه وي. اما امیدوار یو چې د غټول حکومتونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
دا چې راپورونه خبره شوې دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او د ملګری ملتونو د دوی مشان له تور لیست بهر کړي، په دې برخه کې خبرې شوې دي؟
په مذاکراتو کې تر اوسه دغه څه اوس نه دي مطرح شوی په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو ګورو چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، امداد موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي، فقط زندانیانو د اخلاصون موضوع یا یاد تورلیست موضوع یا هر بل موضوعی دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی سره په خبري وشي، په بحث وشي، تر څو د دوالو طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمې څخه ورسیږي. او غیر له دې چې د مخکنیو شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي، د فکر کوم دا د سولې پروسه سره تر اوسه مرسته نه ده کړې او راتلونکي کې هم مرسته نه کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون د سولې نویو احتمالي هڅو ته هیله مند دی. د سولې د هیلې برعکس موضوع راخلو. د نورستان پر نورګرام ولسوالي طالبانو برید کړی او چارواکي وایي چې د طالبانو د هوان یو مرمۍ د خلکو پر کور لګېدلې چې مرجوب لا اړولې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نورګرام په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د والی په خبره چې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان راویشتل شوی مرمۍ په خلیل آباد کې پر یو کور لګېدلې چې پکې لسو ماشومانو او ښځو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
متاسفانه د مخالفینو لخوا نه زمونږ یو پوسټ ته نږدې هوان لګیدلې، په هغه کې د یو کور نه 15 کس د ماشومانو په شمول شهیدان دي او شاوخوا 15 نفر نور زخمیان دي.
والی په نورګرام کې د روان جنگ پاړه نور زیات معلومات ورنکړل، خو خلک وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د دوی په خبره چې رواني جګړې سخت اندېښمن کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورګرام کې د دوی لخوا د پیل شوې جګړې او په کور د لګیدلې هوان مرمۍ پاړه څه نه دی ویلي. شاوخوا یو نیم میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د نورګرام په څنګ کې د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ نیولې دي. په لویدیز نورستان کې یوازې د نورګرام ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې پاتې ده.
من عبد القادر دی دلمن ولایت خدمت اړې کني ولدا اسکل می دغه دغه یلمن دی او باغرا ولسوالۍ ده. ډېر غټ ولسوالۍ ده او ډېر ښه لرلو، ډېر ښه شانې درلوده او ډېر غټ نفوس لري او ډېره غټه ولسوالۍ ده کړې او ډېره لرې. موږ ستا د حکومت نه توجه نه ده کړې. پاول کال کې دا شل کانه مخکې معنا حکومت بل توجه وکړل نو بیا دغه رایل چې پریښده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی هلته ټلیفونان شي کار نه کوي مرزان هلته اوس یو څاک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي وینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینو سره مخ دي هر کال دنیا باټ وي
خواہش دے بشر دوستی په لحاظ سره دا الله په خاطر او دا الله د رضا د خاطر دا اختر نه مخکې مخکې دی کم سے کم لسرزنه اوربن اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانی مالونه اخلي او پری دی چې دا خلک لږه آرامه دا اختر تیر کی خزي ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پری دی چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجیر دو ماشامنی خبری مجله په منځنی صف دولس شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسداباد پارون پل العالم او غزنی شهرونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي د دې خبری مجله ورسیو تر رسیدلې یو روزګان ته ورسو په روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسیدې دا سیالۍ چې د ترینکوټ ښاروالۍ په مالی ملاتړ پیل شوې وي پکې سیلاب څلورمې ناحیې اول مقام خپل کړ نور حال په دې راپور کې
په روزګان ولایت کې د جګړو د تودو مورچلو ترڅنګ د سولې په نوم د فوټبال څلور ورځنۍ سیالۍ دا سیالی د ترینکوټ شاروالی للوري د سولې په هیله پیل شوی چې څلور ورځې دوام وکړ چې تیر ورځ نه وخته د سیلاب څلور مینایي په بریا پای ته ورسیدلې دا ورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی وای یاد سیالی د ترینکوټ شاروالی په مالی ملاتړ پیل شوی چې هدف یې والی ورورولي د سولې او اوربند غوښتنه و
ټورنمنټ چې څلور ورځې دوام وکړي په لاره چول شوی وو څلور لوبډلو په کښې بیل لوبډلو ګډون درلودې تقریبا څلور ورځې دوام وکړي او په نیک آؤټ سیستم سره هرې لوبډلې چې ګټل هغه پایلوی ته رسېدل هر لوبډلې چې بایلل هغه درېیم څلورم مقام باندې بازی ترسره کړلې چې لومړی مقام یې د سیلاب څلورمې ناحیې او همداسې دوهم مقام صداقت دوهمې ناحیې همداسې درېیمې ناحیې اولې ناحیې د وطن دوست افغان
امیرزی وای د روان جګړو لامل خلک په فکری نارامۍ اخته سوی دي او د غلوب لیدو ته به هر ورځ سلګونه کسان د ننداری لپاره راتلل پرام دی محل هغه لوبغاړي او سیلانیان چې په دغه لوبو کې ګډون کړیو زیات خوشاله و د دوی تر ټولو لوی هیله په هیواد کې سوله و دوی له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې د جګړې پر ځای سولې او اوربند ته مټې را باډ وهي د دې لړلې توریالي وېسال او شاه محمود امدار دوی
یو ځینې نوم چې افغانان ورته لیوال دي او موږ ته خوشبن یو ان شاء الله هغه سوله د سولته موږ ډېر لیوال یو موږ که څنګه شته چې معلومه ده چې په روزګان کې جګړه در شاه در سولډر رسیدلې دي نو موږ د دواړو خواو سره غوښتنه کوو چې په روزګان ملت کې نور ټاک ټوک بس وي او دایمي اوربانو کې او سولته غاړه کشي چې
لومړی په د ځوانانو لپاره د بیچ مونږ لپاره ټورنمنټ په لار واچوي او بل هغه خوښ نو چې موږ ټول افغانانو ته ضرورت درو هغه یو ځل بیا د لوټاړو د ټورنمنټ
د ورزش مسولین وای تر بل هر وخت په وسنۍ وختونه کې د دغه ډول لوبو د ترسره کېدو لپاره اړتیا زیاته ده
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې